السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زمري حمید زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د حامد کرزي د سرګندولو، په بلوچستان کې د وسلوالې ډلې لشکرې جنګي پر ضد د ملیشیا ځواکونو د عملیاتو د دعوې، په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د ټولنې لخوا په پولیو ضد کمپین کې د برخه نه اخیستلو د اعلان تر څنګ به 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت واوري. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار شاهین بونیری نه اورو.
ستړي مشرم به مهم خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي موږ د افغانستان د ملت واضحه تګلارې غواړو او د افغانستان د سولې پروسه د امریکا او پاکستان پورې تړلې ده. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیري دا کوي. په مستون کې د جمعې په ورځ د لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي او د خیبر پختونخوا په پیښور او چرسده کې د پولیو ضد کارکوونکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي موږ د افغانستان د ملت واضحه تګلارې غواړو او د افغانستان د سولې پروسه د امریکا او پاکستان پورې تړلې ده. نوموړي زیاته کړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته په افغانستان کې ملک الطوائفي رامنځته نشي. ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه ستاسو وویل
افغانستان ملت واضح تکلار والا او لس کار کی رشتہ تکلار واضح خوش دس متحد مجھنا والا چکلہ تو ہے لاو کر دکور خوان تو ہے کورس یا بد غلسن متحد یا بد کور د خوان سر متحد نو ترانہ چ مت اطمینان حاصل نہ کو چمیتی ترون افغانستان تے مثبت پیامد لری مثبت عواقب لری امزائے تجی خاوری او دجی ملت سر جفات.
ولسمشر کرزی یو ځل بیا د افغان حکومت په دې شرط ټینګار وکړ چې د سولې خبرې دې عملاً پیل شي. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیري ادا کوي. په مستون کې د جمعې په ورځ د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم د جمعې په ورځ خبریالانو ته په دغه اړه صدا سی وویل
آپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
فدی عملیاتو کی د ملیشیا ځواکونو او پولیسو د درینم سو سرتیرو په شمول چلورو ہیلی کاپټرو او بکتربند موټرو برخه واخسته. دا عملیات چې د مستونګ په درینګړ کانک بابری کنداوا عمر آباد نوزان بشام کوشک دولای او کلی نهال کې په ډیره کامیابی سره ترسره شو. ترنیوی زیات شکمن کسان مونیول.
د دونه وردا چې د سشنبه پښپا د مستونګ په درنګړ سیمه کې په ځان وجون کې بریټ کې شاوخوا شپږوش شیا زیارت کوونکي وجل شو چې درغه ورستوې کورنۍ او د ودر ساتون لپاره د خپل مړیو سره احتجاج کړو. د خیبر پښتونخوا په پیښور او چرسده کې د پولیو ضد کارکونکو ماشومان ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. په پیښور کې د پرایمری سکولونو استادانو تنظیم او په چرسده کې د پولیو ځینو کارکونکو پرون مشال لیډو ته ویلي د پولیو پټي مونو د وسلوالو د بریدو له وجې دوی د پولیو په کمپاین کې برخه نشي اخیستې. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر مشال لیډو ته ویلي د پولیو د ټیمونو د امنیت د پاره د وفاقي حکومت نه د سلورو عربو روپو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادی سپورت فند د سوري لاندې د 15.5 کروڑ او 600,000 ډالرو د بقایجاتو د ورکولو په اجازتنامه لاسلیک کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې دا خبره په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تیره ورځ د خزانه وزیر اسحاق ډار سره د خبرو پر مهال کړی ده. پاکستان او امریکا به د راتلونکي کال په ورځ په واشنگټن کې ستراتیژیکي خبرې یو وار بیا پیلوي چې په مختلفو شعبو کې د همکارۍ او په برخه کې بیا کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې ملاقات کوي. قبایلی مشرانو غوښتنه کړې حکومت دې د وسلوارو طالبانو پر ضد په عملیاتو یا د هغې سره د خبرو اترو نه وړاندې قبایلي ولس په اعتماد کې واخلي. نن د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د قبایلي سیمو څخه تړاو لرونکو د پارلمان پخوانو او اوسنو غړو ویلي د عملیاتو او د ترهګرۍ د پیښو له کبله قبایلي ولس تر ټولو ډېر اغېزمن شوی دی او حکومت چې دغلته سهم کوي باید د قبایلي ولس باور ترلاسه کړي. د قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ پخواني غړي منیر اورکزي په دغه اړه مشال ریډیو ته سداسې وویل.
موجودہ حکومت دی مذاکرات او حکومت سلسلہ شروع کړی دا دی کې د قبیلو مشران د قبیلو موجودہ پارلیمنت کې ممبران هیڅ کی هم ایون د قبیلی ایڈمنسٹریشن پوری یو کس هم خبر نه اټونو نه بنیدی حق کوم مؤثر طبقه دا غا قبیلی مشران دی.
بلخوا د کورونا چارو وزیر چودری نثار تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت عملیات کوي او که خبره ترې د لړکی د سیاسي مشرانو سره تماس نیولې ده. نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د خراب امنیتی صورتحال په وجه د پاکستان خپل دوره ځنډولې ده. بل طرف ته د پاکستان د مالی وزارت چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې کېدای شي دا مذاکرات په بل یو هیواد کې ترسره شي. د خزانه وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي د دین وړاندې هم د IMF او پاکستان په دوبه کې غونډه شوې دي او امکان دی چې دا غونډه هم په دوبه کې وشي. او د شام د بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن استازي به نن په جنیوا کې نیغ په نیغه خبرې کوي. دا اعلان د جمعې په ورځ د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي احزر براهمي کړی دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي دا هیواد د ملت واضح پالیسی غواړي او د سولې پروسه د امریکا او پاکستان پورې تړلې ده. معلومات به واورې. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیري د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو دعوه کوي. په خیبر پختونخوا کې د استادانو ټولنې د امنیتي اندېښنو له امله په پولیو ضد کمپین کې د برخه اخیستلو نه انکار کړی.
دا به څنګه چې کوم دی نو کوټه دا مې د فیمیل وزي او دا به چې کوم دی دا پولیو مهم بچلېږي. موږ دې نه مکه چې کوم دی زمونږ د دې ټیچرانو باندې چې ځان شو په کورسز باندې عملي کیږي او موږ د دې انتظار کوو.
دا پاکستان د قبایلی سیمو نه منتخب شوی سیاسي مشران وای باید له وسلوالو سره د مذاکراتو په برخه کې قبایلیان هم په اعتماد کې واخیستل شي.
منګا په دې کې بالکل په اعتماد کې نشته. هغه څه چې وینا سره په پارلمنټي رینه په اعتماد کې نه دی چې شي وینا مذاکرات کیږي نو په دې کې وی خامخا په اعتماد کې واغستل شي.
په سروې پروګرام کې بنند یوې پښتنې خبريالې نگین شاه سره خبرې واوري.
کومه چې لکه تاسو ته په پښتنو کې د خلکو میډیا ترافیا شو یا ریډیو جاب شو دا د جاب په خاين نه د خلکو دغه بلګې دوه میډیا سره به زموږ د ورکوان یې لګوت.
لا مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه دي. ستړي مشه درته وایو او که دغه خبري کانفرنس په حق لراته معلومات راکړي چې حامد کرزی پکې سوویل.
ډیره مننه. سلامونه تاسو او د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. ولسمشر حامد کرزی وویل چې امریکا باید د امنیتي او دفاعي سند لپاره خپل سیاست واضح کړي او لرواني جګړو او فشارونو لاس واخلي. ښاغلی کرزی وایي افغان حکومت حاضر دی چې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي خو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا باید د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې عملي هڅې وکړي یا دغه د سولې بهیر عملا پیل کړي. ولسمشر حامد کرزی نن په یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل چې امریکا د امنیتي سند لاسلیک غواړي نو باید په بدل کې د افغانستان شرایط ومني او کچیر شرایط نه مني نو دا موافقه به کېدلی چې افغانستان ته د ګندمک او ډیورن په څیر به دا واقع بولري. د ولسمشر حامد کرزی په باور امریکا او متحدینو یې د امنیتي سند په اړه د رسنیو له لارې په افغانستان کې رواني جګړه پیل کړې او د دې جګړې فشار په حکومت او عام خلکو باندې محسوس کیږي. ولسمشر کرزی ویل تر څو چې امریکا د افغان حکومت شرایط نه مني او د سولې د ټینګښت لپاره خپل دریځ واضح نه کړي دوی به دغه فشارونو ته غاړه کې نه کړي. ښاغلی کرزی دا هم وویل چې امریکا تل ویلي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي خو تر اوسه یې په خپلو دې خبرو عمل نه دی کړی. ښاغلی کرزی وایي چې په داسې ګونګه سیاسي فضا کې دوی نش کوي چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي. ولسمشر دا هم وایي چې امریکا له افغانستان د وتلو قصد لري، نو ودی وزي کولای شي چې ودی، خو که چیرې پاتې کیږي باید له افغانستان سره د یو دوست په صفت باندې پاتې شي. باید ووایم چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې مشورتي لویې جرګې په کابل کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند تایید کړ. ولسمشر حامد کرزي هماغه وخت دغه سند په بدل کې یو لړ شرایط په امریکایانو باندې کېښودل.
دغه شرایط څه دي؟
د سولې لپاره عملي هڅې، د سولې د بهیر عملي کېدل، د افغانانو د کورونو د تلاشۍ بندېدل، او په انتخاباتو کې نه لاسوهنه. د ولسمشر حامد کرزي هم دا شرایط و چې امریکایانو ته یې وړاندې کړي وو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د دغو څرګندونو په اړه چې نن یې کړي کوم دریځ نه دی روښانه کړی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې هغه شرایط چې ولسمشر حامد کرزي په ایښي دي هغه په لنډ وخت کې د عملي کېدو وړ نه دي.
صحیح. دوی د پاکستان په اړه څه وویل چې آیا د دوی د همکاري زیات ضرورت دی په داسې وخت کې چې دغه ستراتیژي کې تړون هم نه دی لاسلیک شوی، بیا د سولې لپاره د پاکستان د کردار په اړه وی څه ټینګې خبرې وکړې؟
بله، ولسمشر یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې سوله په اول سر کې د امریکا او په دویم سر کې د پاکستان په لاس کې ده. دوی وایي چې دا مهال د ترهګرو ټولې ځالې په پاکستان کې دي، او د دغو ځالو د له منځه وړلو لپاره باید امریکا په پاکستان فشار راوړي چې تر څو دغه ځالې له منځه ولاړ شي، او کله چې د دوی په خبره په پاکستان کې د ترهګرو ځالې له منځه ولاړ شي نو په افغانستان کې هم امنیت راتلی شي، په افغانستان کې سوله هم راتلی شي، او د پاکستان د دې اقدام لپاره باید امریکا فشار راوړي په پاکستان باندې تر څو پاکستان به کار ته وهڅوي.
ډیره مننه چې تاسو دا تفصیلي معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وکړئ.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیري داوه کوي په مستون کې د جمعې په ورځ د لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات شروع کړي دي، او خواوشا اوولس مشکوکه وسلوالې نیولې دي. د ویلو وړ ده چې د سه شنبې په شپه د مستون په درینګټ سیمه کې په ځان وژونکي برید کې خواوشا شپږ ویشیا زیارت کوونکي وژل شوي وو، چې تر هغې وروسته کورنیو د اووه دېرشو ساعتونو لپاره له مړو سره احتجاج وکړ. د زیارت جمعې په منځنۍ شپه نه یوازې په کوټه بلکې د پاکستان په ټولو ښارونو کې د احتجاج ختم کړ. زموږ خبریال تفصیل لري.
د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو سرتیري ادعا کوي د مستونګ په بیلابیلو سیمو کې یا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، او شاوخوا اوولس شکمن ترهګرې نیولې چې ورڅخه یې پلټنې پیل کړې دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو کرنل محمد اعظم د جمعې په شپه په خبري غونډه کې دا شکمن ترهګر په داسې حال کې د رسنیو مخې ته پیش کړل چې د ټولو مخونه پټ وو، او د خبریالانو له پوښتنو څخه یې وار له مخه معذرت وکړ. کرنل اعظم وایي دا عملیات یې د صوبایي حکومت په امر پیل کړي چې له دوی سره د پولیسو سرتیري رو هم په دې عملیاتو کې ګډون درلود.
اپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
په دې عملیاتو کې د ملیشیا ځواکونو او پولیسو د درنیم سو سرتیرو په شمول څلورو هلیکوپټرو او بکتربند موټرو برخه واخیسته، او د ملیشیا ځواکونو مشر په مستقیم ډول د هلیکوپټر له لارې د دې عملیاتو څار کاوه. دا عملیات چې د مستونګ په درنګړ، کانک، بابری، کنداوا، عمر آباد، نوزان، بشام، کوشک، دولای او کلی نهال کې په ډېره کامیابی سره ترسره شو، تر نوی زیات شکمن کسان ونیول چې پکې مو درې اویا تر لومړنیو پلټنو وروسته بیرته خوشی کړل، او اوولس شکمن شرخوشی مو د نورو پلټنو لپاره دلته کوټې ته راوړل. د ملیشیا ځواکونو سرتیرو ادعا وکړه چې د مستونګ په یادو ټولو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه دي چې له مودې راهیسې په همدې سیمو کې پر شیا زیارت کوونکو او نورو ولسي وګړو بریدونه ترسره کوي. تر دې وړاندې د جمعې په غرمه د بلوچستان د صوبایي حکومت ویل بړپوړي چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال رادیو ته دا خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وسوه، او ډیر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د په خبره په کې د وسلوالو پټنځایونه دي. د ویل ورده چې د روانې میاشتې په 28 نیټه د مستونګ په درنګړ سیمه کې پر هغو شیا زیارت کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې له ایران څخه کوچې ته پر لار و. تر دې برید وروسته د اهل تشیع تر دوه ورځنی احتجاج وروسته د دوی په غوښتنه صوبایي حکومت د دې عملیاتو پریکړه کړې چې امنیتي سرچینې وایي تر هغه به دوام ولري تر کومه چې په ټولو صوبا او په کوټه کې پخوانی امن یواری بیا بحال سوی نه وي.
تاسو اوریدل د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ تشدد په فرقه ایزو پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات شروع کړي دي او یو شمېر نیولي دي. دا ګام تر هغه وروسته اخیستل شوی چې د صوبې په مستونګ سیمه کې د تېرې سې شنبې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې خوا او شا شپږ ویشت شیعه مسلکه مسلمانان ووژل شو. دا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د فرقه ایز تشدد زیاتېدو لاملونه څه دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، په دې اړه احمد شاه اعظمي تفصیل لري.
د بلوچستان په مستونګ سیمه او نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو په ضد عملیات د جمعې په ورځ تر هغه وروسته پیل شول کله چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ شیعه احتجاج کوونکو ته د هغو کسانو په ضد د عملیاتو کولو باور ورکړي چې په مستونګ کې د اوشت شیعهګانو په وژلو کې لاس لري. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اسد ګیلانی وایي حکومت د فرقه ایز تشدد په ختمولو کې جدي دی او په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
گورنمنٹ نے فل فلیج آپریشن کیا ہے مستونگ میں، تقریباً 400 مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں سے
حکومت پر مستونگ کے پربش پڑتوں کا عملیات کھڑی دی اور سبان دے سلور سوا مشکوک کسان یہ نیولی دی چپہ ہوئی کے دیالس ڈیرلوی مجرمان دی تدی سربیرہ مگ نئی آوازی یوش میر مجرم اڈلی نیولی دی بلکہ دہاگو ناورینو پیخو مخنیوی مهم کړی دی چې ډیر تاوان یې رسولې شو. په فرقه ایز انخطو کې د ککړو کسانو په ضد د عملیاتو لپاره زموږ سرحدي ځواکونه، لیویز او پولیس لری پرتو غرنیو سیمو ته تللی دي او ککړ کسان یې نیولی دي. تر هغه وخته چې موږ یو یو ترګر او یو یو یاغي لمنځ نه وړې، موږ به خپل عملیات جاری ساتو او دا روان عملیات دي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت لخوا دا ډول ګامونه موقتی بولي او وایي چې تر اوسه د وسوالو په ضد جدي ګام نه دی پورته شوی. پوهان حسن عسکری رضوی ورته نظر لري.
جب بھی کوئی بڑا واقعہ بلوچستان میں ہوتا ہے تو حکومت باتیں تو بڑی کرتی ہے، وعدے بھی کرتی ہے.
بلوچستان کی چکل ہم یو لوی پی خرامنس تشین حکومت لوی لوی خبریں او جمن کوي خو مون دی دلی چې څه وخت ورستو بیا هغه ډول پیخي تکرار شي. لدی خو هم دا نتیجه خستل کی چې حکومت ځانګړې پام لرنه نه ورته کوي، یوازې د یو څه وخت لپاره امنیتي پوستې او رکاوټونه او تلاشي زیاتی کی، خو بیا هغه هم په کمیدو شي. خو د ککړو کسانو پر ضد تش په نامه عملیات کیږي چې لکبلې د هغوی حوصله نور زیات شي. نو زما په فکر د پاکستان پر ریاست دومره زیات فشار دی چې ډېر داسې کارونه چې کولای شي نه کوي.
په پاکستان او په ځنګړې توګه په بلوچستان کې د مستونګ تازه پیښه لومړی هغه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په یو شمېر بردونو کې شیعه او سنی مسلکه مسلمانان وچل شوي دي. دا چې په دا وروستیو کې دا ډول پیښو د زیاتېدو لامل څه دی، د سیاسي او ټولنیز چارو کارپوه رضا رومي وایي چې دا پیښې هیڅ وخت نه دي درېدلې، خو د موقع په مناسبت سره توندوالی پکې راسي.
زموږ دغه ترهګری ډلې چې فرقه بندي زیاتوي او بیا د هغه پر نامه تشدد کوي، هیڅ مخنیوی نه کیږي او نه هم پر هغوی قانون پلي کول کیږي. په دې کې اکثره کسان کچېری ونیول هم سي نو بیرته خوشی کړل سي، بلکې دا ویل به غلط نه وي چې په ریاست کې دننه ځینې کسان د هغوی ملاتړ کوي. نو که داسې حالت وي بیا خو تا ته خلاص میدان په لاس درسي، چیرې چې ته فرقه بندي هم زیاتولی سي، تشدد هم کولی سي او ستا هیڅ پوښتنه نه کیږي.
په پاکستان او سیمه کې ځینې کارپوهان د شیعه او سنی مسلکه ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې ځینو بهرنیو کړیو ته ګوته نیسي. رضا رومي زیاتوي چې د پاکستان د جوړېدو آن تر هغه له مخکې د یادو ډلو ترمنځ اختلافات موجود ول، خو د 1980 کال راهیسې زور اخیستی دی.
یہ جو تشدد کا عنصر جو آیا ہے وہ زیادہ آیا ہے 1980 کی دہائی میں.
دا فرقه ایز تشدد لړۍ له 1980 لسیزې څخه زیاته شوې ده. په ایران کې د انقلاب تر راتګ وروسته سنی سختدریز هیوادونه لکه سعودي او نور ورخطا شول چې ایران به ټولې اسلامي نړۍ ته خپل اغیز یا واک وغځوي. نو د دې د مخنیوي لپاره دوی د هغو ډلو ملاتړ پیل کړی چې مقصد یې د شیا مسلک کمزورې کول وو.
که څه هم شیعه او سنی سختدریزه ډلې د یو بل په ضد کله ناکله بریدونه ترسره کوي، خو زیاتره اسلامي علما په دې اند چې باید د مسلمانانو ترمنځ کرکه او تشدد له منځه یوړل سي، ځکه دا کارونه د ټولو لخوا نه بلکې یوازې د مخصوصه اهدافو لرونکو ډلو لخوا ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې په پولیو څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې د بریدونو وروسته د صحت محکمې د غړو نه پس د دې کمپین لپاره ټاکل شوي 9000 نارینه زنانه د سکول استادانو هم په کمپین کې د خراب امنیت له وجې د برخه اخیستلو نه انکار کړی. بلخوا متعلقه چارواکو د دوی د رضا کولو لپاره نن غونډه هم رابللې ده. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نه اورو.
خیبر پختونخوا کې د پولیو اورنس په ضد څاڅکي ورکوونکو ډلو او د دوی د امنیت لپاره په ساتونکو پولیس باندې بریدونه ورستو. په خیبر پختونخوا کې استادانو هم په دې کمپاین کې د برخه اخیستونه انکار کړی دی. د آل پاکستان پرایمری ټیچرز اسوسییشن خیبر پختونخوا څنګه مشر ملک خالد خان مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پیښور کې د امنیت وضع هسې هم ډېره خرابه ده او بیا د پولیو کمپاین کوونکي په خصوصي توګه په نښه دي، نو سرنګ به دوی په دې حالاتو کې کور په کور ګرځي او دغه کمپاین به چلوي.
اکدم سے کم دی پا محکمہ تعلیم بانے زور روڑ او دو 9000 میل فی میل تیچرانو ڈیوٹی اولا گولا او تاثر پیشاور دا حالات او خو پتم نا چا پیشاور خالات سنگ دی او دا با سنگ چکم دی نو کور کورتا دا میل فی میل وزی او دا با چکم دی دا پولیو مهم بچلی ملکی دینا مکم چکم دی دا منگا دی تیچران پا چیزان شو پا کورسز باندی حملی کی جو پولیو خو خصوصی طور بانے ٹارگیت تا منگ پا دی خبر طول بانے سو چکو تا منگا دا دی انتار کو دا پا یو شرط کی منگ کبلو دا سی دیو کی دا سرا چه سکولون تا چکم دی
ولی هم په دې لړ کې چې کله خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی مشر او د انصاف هیلت سیل فوکل پرسن یونس ظهیر نو پختل، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټیمونو ته به پوره پوره امنیت ورکول شي او بل دا چې دغه استادانو سره دوی په دې لړ کې نن غونډه هم اخیدا او تمه څرګنده کړه چې دوی به رضا کړي.
او سی سی پی او سره بیا موږ خبرې وکړې، هغه موږ سره دا ګارنټي ورکړه چې کوم علاقو کې موږ دا کمپین کوو نو په دې باندې به انشاء الله فل فل سیکورټي فل پو سیکورټي وي او هغه ته موږ یقین نه ورکړو چې انشاء الله دا سیس کې څه ایشوز بني دا غیر لپاره خو سیکورټي چې کوم دی فل پروف انتظامات دي چې کوم علاقو ته دي ویزیټس کوي دا علاقه به کوډر آف کیږي، هغه کې به 4000 نه زیات نفری پولیس به ډیپلای کوي د پېښور کې.
یادونه وړ ده چې دا 13 شنبه پورز د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې د پولیسو څاڅکي ورکوونکو ډلو لپاره ساتونکو پولیس اهلکار باندې برید شو چې پکې شپږ پولیس اهلکار وژل شو. ولی پرون هم سوابې ضلع کې د پولیو کمپاین لپاره یو دفتر د نامعلوم وسلوالو لخوا په چاودیدونکو توکو الوزول شوی دی، ولی څه قسمه ځاني زیان پکې نه دی شوی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا قبایلی سیمو فاټه سره تعلق لرونکي سیاسي مشران غوښتنه کوي چې حکومت د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو یا د آپریشن نه وړاندې قبایلي مشران په اعتماد کې واخلي، ځکه چې له ټولو زیاته قبایلي سیمه د ترهګرۍ نه متاثره شوې ده. دوی وایي دوی سره حکومت په لړ کې هیڅ رابطې نه دي کړې او باید ورته د خپل خبرو کولو موقع ورکړل شي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو د سیاسي مشرانو وینا ده چې حکومت د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو یا د هغوی پر ضد چې د اپریشن کومه خبره کوي، په هغې کې یې تر اوسه یو قبایلي مشر هم په اعتماد کې نه دی اغستی او دغه رنګ یې نه فاټه انتظامیه په اعتماد کې اغستی چې دوی د طالبانو سره خبرې کول غواړي. دې لړکې مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټه نه د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې قبایل دی هم په مذاکراتو کې په اعتماد کې واخلي، ځکه چې له ټولو زیات قبایل د دې جنگ نه متاثر شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
موږ په دې کې بالکل په اعتماد کې نشته، هغه څه شوي نه سربوز پارلمنټیرین هم په اعتماد کې نه دي اغېستې شوي. دا هینا علاوه موږ په قبایلو کې څلور طبقه خلک یو، یو زمونږ سیاسي مشران دي، یو زمونږ مذهبي مشران دي، یو زمونږ قبایلي مایدین دي، یو زمونږ مراتبته طبقه ده. او د دې څلورو طبقو نه یو طبقه چې نشته چې هغه په دې کې په اعتماد کې اخیستی شوي مذاکرات کېږي، نو په دې کې دې قبایل خامخا په اعتماد کې واخیستل شي.
همدارس د قبایلي سیمینار د جمعیت علما اسلام فیډلې رهنما او د قومي اسمبلی پخوانی غړي منیر خان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو قبایلي مشران پریږده، کوم چې د فاټانه د مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې ممبران دي، هغه هم دې لړکې اعتماد کې نه دی اغستی. منیر او رگزی وایي
موجوده حکومت د وزارتونو د کومي سلسله شروع کړی دا آزادی کی دی قبیلو مشران دی قبیلو موجودہ پارلیمنٹ کی ممبران سو کی ہم ایون دی قبیلی ایڈمنسٹریشن پوری یو کس ہم خبر نہ اٹھونو نہ بنیدی حق کم موثر طبقہ دا قبیلی مشران دی نہ قبیلی مشر او سب دی رفتار شوی دا نہ قبیلی عالم سرا رفتار شوی دا نہ قبیلو کی وجود لرن کی تیسی جمعتن سرا رفتار شوی دا
کلی چی مشال ریڈیو دا فاٹانا دا قومی اسمبلی ممبر حاجی بسم اللہ خان نا دی لڑکی او پختل نو ہاگا اویل چی دوی با لا حکومت سرا خبر کوی چی قبیلی مشران دی ہم اعتماد کی واخلی
خبر قبیلی مشران اعتماد کی اغیستل ولی جی دا فاٹا کی دی دا طول معاملہ فاٹا کی دا طول تکلیف دا دی ملک دا پارا چکم مجھے تی دا فاٹا دا قبائل و خلق دی وہ ایجنسو ہو جدی مکار دی مشران یا امائیدین پا اعتماد کی واغیستل لیشی و پدی کی شرک شی منگ با حکومت تخام خدا خبر کو او بے کو کلم دا ورطا او بے ہم کو انشاءاللہ
دا ذکر ورد چی بل پلو دا داخل چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان تیر اورز رسنو سره خبرو کی ویلی وو چی حکومت لا مذاکرات کول دی او کاپریشن دی لڑکی حکومت دو سیاسی مشرانو سره رابطی شروع کړی دی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د خواجه اوس کلی شبقدر اوسیدونکو او دویش کلن ځوان ندیم خان یو کال مخکې په سعودي عرب کې د خپل کفیل یا سپانسر لخوا د قانوني کاغذونو د نور کولو لوجې لیورنې شو چې پرونی د خفقان لوجې خپل ځان وژلو د دتر رئید کول وای چې ندیم خان خودکشي د خفقان لوجې وکړه چې ورته د سعودي عرب ته کفیل لاړه ورکړل شو نور حال په دې رپورت کې
د خواجه اوس کلی شبقدر اوسیدونکو 22 کلن ندیم خان په سعودي عربستان کې د هغه ځای د کفیل یا سپانسر د زیاتې لوجې هم په سعودي عربستان کې لیوانې شو چې بیا خپل کور ته راولېګل شو او بیګای په چرایز ټوپک خپل ځان وښتو چې مړ شو د ندیم خان تر رهید ګل مشال ریډیو ته د ندیم خان د لیوانتوب قصه داسې وکړه
نو الته چې بس بیا لاړ لې شپږته میاشتې تیر شو لته ته کامه نه ملاویدله نو هغه ټینشن یې واغېسته بس هلته دماغ بس بالکل مینټل شو کپیل به مخامخ کېدو نو دا ولړ یا کسان به نن ثبوت له وغلته بچ دغه شو کپیل به وجه تزم او مان نه خو هغه کامه ته تر اخیره پورې ملاو نه شو هم د شپا حالت کې په بیماری حالت کې واپس راځي پاکستان ته
د رحید ګل په وینا چې هغه په خپل شپږ لک روپۍ نقد د ندیم خان د ویزې لپاره ورکړي وي او د هغه سره دا لوس شوی چې ګنې ورته په سعودي عربستان کې قانوني مزدوري ورکول کیږي
خو صحیح مزدوري کول د زمنګ د ګوانډې نه دوی سره جيب سو کار کو او یا 3000 روپۍ ورکولي خو بچ دغه ټینشن پیراله بس د هغه سره د په مخ ورځ باندې په دماغ دغه شو چې دماغ یې ګوندو منو نو هغه چې راشه د شپګول لک روپۍ بس کم نه ډکم چې دا چا بوت بل چا عربیانو یا چانو مغې سو یا سعودي ورنډیر په قاریدو
بیا مو د دوران جی چې د ندیم خان سره په سعودي عربستان کې یو ځای وو او د هغه د لیونتو په حالت کې ډیر خدمت کړو ور سره مخابره وکړي
د خو پهلا حرکت دا چې بس کم وخت چې د الته ته شورته وې دلته ته پولیس وې کنه پولیس یې سیکل نو د ګاډی نه ودانګل بیا را واسو مونږ بس ډیر کرا سو یو کس په تشپې نه سو یو د ورځې به املا ما پلار ته ټلیفون وکم ورته ویل چې بس سړی دماغ کې لک ټینشن دی او مونږ یې درلېګو
ندیم خان په سکول کې هم ډیر تکړه وو او د هغه د سکول استاد عرفان رحیم وای
چې سومار سي غشتي دي 1050 کې وزاره کول خو مهنت هم کو سن سټوډنټ خو دا غزه نه چراغ نو دلته چې ما ته پوسو کوم یاره ته اتم یشتې وی ما بهر ته رکړې وی ذهن کې ملګ په دماغ کې ملګ صدا غره غلې دی وژن واپس را لمه دا غینه پس دلته بیا الته لګ ابن رش ابن امر شو الته او دلته لګ معمولی بیا نورم زیات شو او دا مسلې وی ورته دغه سره بس
لدی ورست مو دو وزیر اعظم پاکستان د سلاکار امیر مخان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې هغه په یو میټینګ یا غونډه کې ناشته او خبرې نشي کوله ولې د شپقدر د پی کې 22 نه د صبح اسمبلی غړي عارف احمد زئی سره د رابطې په وخت هغه وویل
دا بس یو ته ډېر وخت شروع دی دې باندې خبره د درې ځله شو هم دا بیا هم ان شاء الله کوم کم پکاري دا هر شي دې دا غري باندې دې نه مجبور لته دې خلک له دا څه مونږ نه جوړه زمونه کیږي نو دا زمونږ څلوره نو ان شاء الله زه پوره کوشش کوم دا خبره ورسېږي
د ندیم خان د کلی اوسیدونکو دوران حاجی وویل چې په کار ده چې د پاکستان حکومت د سعودي عربستان د حکومت سره د پاکستانیانو د مزدورو په اړه خبرې وکړي او پاکستانیانو ته ورپیخ مشکل دی هوار کړي ځکه د هغه هیواد د کفیلانو د ظلمونو له وجې په سلګونو پښتانه په جیلونو کې بند پراته دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی لن خبرونه یو وار بیا د شاهین بنیرینا اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی موږ د افغانستان ملت واضحه تګلارې غواړو. د افغانستان د سولې پروسه د امریکا او پاکستان پورې تړلې ده. ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي دي د سولې خبرې د عملاً پیل شي. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیري ادا کوي. په مستون کې د جمعې په ورځ د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم ویلي دي په دغه نوي کسانو کې درې اویا کسان د لومړیو پلټنو وروسته خوشې کړي او پاتې اولس کسان یې کوټې ته د پلټنو لپاره لیږلي دي. د خیبر پختونخوا په پیښور او چرسده کې د پولیو ضد کارکوونکو ماشومانو ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ویلي دي چې د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره د وفاقي حکومت نه د سلورو عرب روپو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادي سپورټ فنډ د لاندې د 15 کروڑ او 40 لک ډالرو د بقایا جاتو د ورکولو په اجازتنامه لاسلیک کړی دی. پاکستان او امریکا به د راتلونکي ګل په ورځ په واشنگټن کې ستراتیژیکي خبرې یو وار بیا پیلوي چې په مختلفو شعبو کې د همکاریو په برخه کې بیا کتنه وکړي. قبایلی مشرانو غوښتنه کړې ده حکومت دې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو یا د هغوی سره د خبرو اترو نه وړاندې قبایلي ولس په اعتماد کې واخلي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د خراب امنیتي صورتحال په وجه د پاکستان خپل دوره ځنډولې ده او د شام د بشر الاسد د حکومت او د اپوزیشن استازي به نن په جنیوا کې نیغ په نیغه خبرې کوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کول. اوس په سروې پروګرام کې د سواد سره تعلق لرونکو د ریډیو خبريالې نگین اشا سره خبرې واوري چې دا وخت په کراچۍ کې اوسېږي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې ورته وښو. السلام علیکم او ستړي مشي. د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې درته د قربانی په هیڅ مليحا میرزاده سلامونه وړاندې کوم. په نننی پروګرام کې درته یو بل ملمنه در پیژنو. موږ سره د سواد سره تعلق لرونکو نگین شاه د پروګرام ملمنه ده چې دا وخت په کراچۍ کې ژوند کوي. نگین شاه نه یوازې یو ریډیو جرنالیست ده، بلکې د استادې د پېښې سره هم تعلق پاتې شوی دی. نگین شاه په کراچۍ کې د یوې خبری ایجنسی پاکستان پریس انټرنیشنل سره د 13 کالو راهیسې کار کوي چې هغه تل نیوز کاسټر ده او خبر نوای. نگین شاول په پښتو ژبه کې د ریډیو سره کار شروع کړ، خو په اردو ژبه کې خبرونه وای. لدې سره سره نگین په خپل په اردو ژبه کې شاعري هم کوي. نگین، تاسو په پروګرام کې هرکلی وای. وعلیکم السلام. تاسو نه مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه اخلئ. د خبرو سلسله به شروع کړو. نگین، اوریدونکو ته وایي چې تاسو د سوات کومې سیمې سره تعلق لرئ او څنګه تاسو کراچۍ ته لاړئ، بیا کلم دا کار پیل کړ او څنګه روان دي دا هر څه؟
زمان تعلق شموزو سر دے بریکوٹ زما پلار چې ونو هغه لکه د کراچۍ ته راغلی وو. تقریبا زما پلار 45 کالو عمر کې کراچۍ شفټ شو. نو هغه وخت نه زما پلار په کراچۍ کې بیا موږ پیدا کراچۍ کې شو، لوی کراچۍ کې شو. خو لکه موږ د خپل کلچر نه د خپل کلتور نه موږ لري نه یې ساتل، موږ خپله ژبه موږ پوره صحیح راځي چې هغه دغه کراچۍ کې سي او خپل کلي ته پکې تګ راتګ ته وزو راځو پکې.
نگین، نو څنګه ستاسو د سر نه د صحافت سره شوق او د میډیا سره ستاسو شوق وو؟ که څنګه بیا کله تاسو دا کار شروع کړ؟ بیا د فیملی سپورټ چې ورته وی د کور ملاتړ چې هغه څومره تاسو سره په دې فیلډ کې
څنګه کې لکه تاسو څنګه د پښتنو کې د ښځو میډیا ته راتلل شو یا ریډیو جاب شو؟ بلکې د سره د جاب خو خې نه د ښځو جاب پښتنو کې عام کې کم مزاج دی په دې کې دی ډیر ښځو څه وته وو خو خیر هغه بدل شو. خو زه چې یو مانه کړم زه ورکوالی نه زما افیلیشن زما د دې سره لکه نه بلګېدو میډیا سره زما د ورکوالی نه لګوتا اسپیشلی لکه دا نیوز دا شعبه کې شوه زما بیا د سهار بی بی سي له ګولو لکه دا کم چې ریډیو هغه وخت کې به چلېدو هغه وخت کې دا چینل وغیره جو نه یې په پاکستان کې کنه. نو موږ به ورکوالی نه ریډیو او زما د ریډیو سره د ورکوالی نه یو تعلق وو. زما مزه کې ورو چې هم د قشان کې ریډیو ته لاړ شم. خو زما چې کوم زموږ خپل خاندان او هغه بالکل هغه ته حساب باندې لکه دا زما یو خوب یو پدې کې مخ تاړې چې دا وکړل پوره شي. خو ما خپل د یو خبر ساتلی و چې دوی ته ریډیو زرلې شم زما
خانگین دا خو ماشاءالله ډیره خو خبره تاسو ټول سفر راته په لنډو ټکو کې بیان ک دا راته وایي چې تاسو یو طرف ته د تعلیم د شوبې سره وابسته یې ویب سوال کالو لپاره په منځ کې تاسو وایي چې په میټریک کې تاسو واده شو نه پس تاسو د وجود ناجوړتیا قبول کړه او بیا هم تاسو خپل تعلیم سلسله جاری او ساتله بیا دغه شانتي د پرنسپل په هیڅ تاسو تر اوسه پورې کار وکړ په منځ کې بیا تاسو ریډیو چې دی هغه دغه شوبه جوین کړه نو څنګه ریډیو دا چې کوم سفر او د صحافت لپاره بیا تاسو دای د پاره خاص تعلیم حاصل کړ کو نه هغه لاره کوم تاسو ته ستونزې وي
اون کوم انټرټینمنټ پروګرام او اجازه چې نو کاو کنه هغه د پاره خو ته خبر لسه دې ضرورت نو کو ما د نو نالج ضرورت ډیر زیاتی هغه جواب ډیر ضرورت دی خو له आवाज دې ضروری دا کوم صلاحیت نو ما کی اولډی مطلب
پختنه بدل نو کوم د دې آیا سوچ وچ تاسو د پختو جبې نه پت اردو جبې ته واوړی دی او کو دا تاسو خپل خوخه وا او کنه تاسو داسې مجبوري وچ تاسو لکه واوړی دی له اردو جبې ته
نما کو طرف نما باندې دې یا دبا او لکه او وی چې لکه تو پختو کی پروګرام مته وا پختو پختنو کی پختنه کی د شانتي شو په لاس کې اواز دی راځي شکل دې نه کنه اواز دی راځي کاغه دې کاغه ټي وی خنه ګړل کی نما دوی لکه دا دا یو کانسپټ کې به ځو خپلوان غواړم چې ما په علي دی علي دې مولا مولا دې کنه او زما مو چې دا علي مالا ما وی لکه ځو خلکو ته خېمو کې مونږ په لکه خځي میډیا کراچی کنه نو غیتا مو کې دې کې او شاته کانسپټ صحیح دی خو دې نه کوم دې ترازی او دغه ماحول نه مخای هغه حساب سره ما لکه ډیر کوشش وکړو خو زما لکه کورواله چې نو زما خاون په زما په طرف وو او زما والد چې یو عام زما په طرف وو خو لکه نور باقي ټونه شو او خوند شو زما مو شو لا بیا زما ما مونږان شو ټونه شو هغه بیا یې چې لکه دا خبره نه ده یزي مجبوره شو ما زما هغه وی چې تو پښتو کې دا اردو کې کاوه خو پښتو مکاوه
یو اوریدونکو د غوی لوار ورکو چې هغه تاسو څخه پښتنه لري
ته د مشهور ریډیو ټولو کارکونکو ته او ګران ملمنې ته سلامونه اونې کې له وړاندې کوم زه عادل سین تورای د کورمی جان سینا نو د ډیر پاخر مقام دی چې واجې نه یعنی دروازه دې ته رسیدي مو پښتنه ده د ګرونی خور نقص دې ته یاري نه کور تر په آیا دې ته سپورټ اسلو کنه مې سورې نه دې کامې جن کې وی ته غلطه د کورته طرف نه اجازهات وی
او نګین تاسو ته واپس راځو دوی خو دغه د فیملی سپورت خبره وکړه چې تاسو سره حاصل وکړه
بالکل هغه ماته که سپورت حاصل وي ماته که کور طرف نه سپورت حاصل وي کنه زما با پروګرام نه پیښو دو اني څنګه زما ټاپ باندې په کراچی کې د ټاپ روان وو هغه په هغه ټاپ نه کوم هغه پروګرام نه مجبورې ده لکه پیښو دو چې ماته سپورت نه
نګین که تاسو خو خو وستا سو پواز کې ځنی ریکارډ شوی د شاعري مجموعه د ستا سو ویلې چې شاعرانی او تاسو خپل شاعری چې د نو اغست تاسو خپل واس کې ریکارډ کې بیا یو ریپورت ته اوبم اوریدونکو ته ورواورو چې څنګه تاسو ریپورتونه څنګه په ریډیو خو خمده
بہت بے سار لگتے ہو بڑے ہلکان رہتے ہو میرے دو چار شکوے بھی بڑی مشکل سے سہتے ہو حقیقت تلخ ہے لیکن بتانا بھی ضروری ہے اگر احساس سو جائے جگانا بھی ضروری ہے وفا کی لاج رکھتی ہوں حیا میرا بچھونا ہے جہاں میں رہنا چاہتی ہوں تمہارا دل وہ کونا ہے فقط ان تین بولوں سے میں بندی تو خدا ٹھہرا مجھے جنت بسانی تھی مگر جینا سزا ٹھہرا مجھے ماں باپ کا سایہ تھا کافی جو وہیں رہتی اگر تنہا سلگنا تھا مجھے کیا تھا کہیں رہتی جسے تم تین لفظوں سے اچانک چھوڑ دیتے ہو بڑا مضبوط رشتہ ہے جسے تم توڑ دیتے ہو سنو کچھ وقت باقی ہے ذرا سوچو کہاں ہو تم میری تقدیر تم سے ہے وہی میں ہوں جہاں ہو تم
نگین ستاسو پاواز کی اور رپورٹ ہم نے غواړم چې هغه اوریدونکو ته واورو مچ ستاسو رپورٹونه څنګه یې خوښم ده
جی ضرور ضرور
بڑے صغیر پاپ موسیقی کے بانیوں میں شمار کی جانے والی گلوکارہ نازیہ حسن 3 اپریل 1965 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کی 1980 میں 15 سال کی عمر میں وہ اس وقت شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئیں جب انہوں نے بھارتی فلم قربانی کا گیت آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے گایا
نہ
ګین ماشاءالله واس خو تاسو خسته دي تاسو چې کوم انداز دی هغه هم تاسو اوریدونکو خوخی نو څنګه تاسو څنګه د عمل راز اوریدونکو خوخی ډیر زیات
کم کی مونږ خپل میسج د پای نمبر ورکړی دی هغه باندې کوم فیدبیک راځي نو زما لکه زما دغه کې زیات تیر زما وخت زیات خو خوري کیږي زما د ویلو سټایل شو یا د خبرونو د انداز زما خبرونو هم ډیر زیات تعریف کیږي په دې خوشاله يم چې لکه خدای پاک دونه صلاحیتونه مانه را کړی دي او هغه صلاحیتونه زو مثبت استعمال کوم
په ل شاعری م کله شروع کړی دا او په اردو شبه کې شاعری کوي په پښتو کې
زو اردو کې کوم پښتو کې نشم کولای
دا غي څه خاص وجه شته او کنه
اغي وجه د دې دا وجه چې لکه مونږ پښتو ویلې شم کنه لیکلم شم خو لکه دا شاعری چې نه دا یو جدا شی دی لکه د دې لپاره یو مخصوص ژبه د پښتو چې کوم یې هغه تعالی په کار دي زمونږ سوچ او زمونږ خبرې زیات تر اردو کې راځي پښتو کې کوم راویلې چې زمونږ ماحول سره اردو دی دی وجه نه ځکه شاعری ځای لکه دی بل شانتي هغه دی
یو اوریدونکي
دی نام الله خبرې کوم لکه مروت نه دی اول خو موږ دې باندې فخر کوو چې دا سه ملټي ډایمنشنل فایندې موږ خاص کر په میډیا چې راځي او په هر فیل چې راځي
څنګه
نه دا چې دا میډیا له کردار نه خاص کر د کراویټ چې کوم الکترونیک میډیا ده به نه دا مطمئنه ده
میډیا کردار ډیر زیات دی سترونګ لکه پاورفل کردار دی میډیا او چې دا دومره بدلون راغلی دی معاشره کې دا میډیا په وجه راغلی که هغه الکترونیک میډیا کې که اډیو دی که ویډیو دی که هغه چینل دی او ریډیو چینل دی که هغه ټي وي چینل دی نو دومره چې دا معاشره تبدیل شو د خلکو سوچ بدل شو او دومره انفورمیشن کې اوس انسان ته ملو شوی دی دا د میډیا په وجه باندې دی شخصیت باندې داسې لکه سازه چې لکه زه پهنه نه چاته کانفرنس سیمه کې پبلک ډیلینګ ما ته پته راځي څنګه به ډیل کې او مطلب زما چې کوم شخصیت مکمل دی کنه د میډیا په وجه باندې دی
ډیر مننه نګین شاست سره خبرو ډیر زیات خوند کو
ډیر مننه ډیر مننه خوشاله
او دیدونکو سرته اونې ځ خبرونه جمهوریت خبرو په نننی پروګرام کې به تاسو واوري چې په پاکستان کې خبري اعلان ولې وجل کیږي په امیر ساحل هر اونې ساسو لپاره دا پروګرام جوړوي راځي چې ورته وښو
پاکستان ولې د خبريالانو لپاره د نړۍ له نامحفوظو هیوادونو یو دی په پاکستان کې د خبريالانو د وژنې په تناظر کې د ریاست یا دولت رول باید څنګه وارزول شي د سیاسي خبرونو رپورت ورکونکو خبريالانو ژوند ولې له خطر سره مخامخ وي د بلوچستان خبريالان ولې ځورول کیږي او وژل کیږي دوی څوک وژني دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې سیړو تاسو ته خراغلاست وایو لمشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د خبريالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په پاکستان کې د خبريالانو پر وژنې د اندېښنې خودنه کړې ده د خبريالانو ساتنې ټولنه په خپل رپورت کې وایي لې یوې اونۍ زیات وخت وشو چې سندي خبريال شانډر وژل شوی دی خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې د نوموړي مرګ حادثاتي وو او کنه چا وژلې دی شانډر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لړکاني کې وژل شو شانډر په مرمیو لګېدلې او چې روغتون ته ورسول شو خو هلته یې سا ورکړه لومړی وویل شول چې نوموړی خای کومې سړې ګولۍ ژوبل کړی وي دا وویل شول چې د نوي کال جشن پر وخت هوایي ډزې شوی وي او یوې سړې مرمۍ شانډر ژوبل کړ خو ځنو ورځپاڼو دا وویل چې نه شانډر د دوا اخیستو لپاره درملتون ته تللی و او هلته ورباندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې او وروسته نوموړی په روغتون کې مړ شو په حقیقت کې تر اوسه دا معلومه نشوه چې شانډر چا اولی وواژه د خبريالانو ساتنې ټولنه وایي له دې ټول بهیر ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډیر کمزور دی او احتساب نه کیږي چې له کبله یې د وژل شویو خبريالانو پوښتنه هم بیا نه کیږي د خبريالانو ساتنې ټولنه یا سی پی جی وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبريالان وژل شوي دي په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبريالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه رپورټونه خبرول نو دا خبريالان چا وژل دي د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تالپور وایي د دې ذمہواری د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے
په اصل کې د دوی د وژنې ذمہواری باید پر ریاست یا دولت واچول شي ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبريالان وژني نو پړې مني خو په بلوچستان کې له خبريالانو علاوه هغه شاوخوا 800 کسان چې ورکړل شوي دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی موندل کیږي نو دا د وژنې پړه پر نامعلومه کسانو واچول کیږي هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي څومره ورکتي چا ورکړي دي او چا وژلي دي
کسنه مطلب اٹھایا ہے کس نے مارا ہے
پلاہور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفیع د خپلو کالمونو له لاسه په بیا بیا ځورول شوی دی. اندا چې پر کور یې ډزې شوې دي. دی وایي په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبریالانو ځورونې او وژنو تور پورې شي.
پدی حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوت نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی، خو هر کس د نشونما یا لویدو له پړاو تیریږي. دوی چې بالغان سي نو پوه به سي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
کامران شفی وایي چې د دې لیکنې چې خبريږي نو پر انټرنیټ ورته غواخونه کیږي او خلک ورته ښکنځل کوي. دی وایي پر د غدار او د امریکا د جاسوس تورونه هم پورې شوې دي او دا خبرې خلک په خپل نه کوي بلکې هغوی ته ویل کیږي.
پشکاره هیڅ کس مخامخ څه نه وایي. پر انټرنیټ داسې کارونه کیږي. تاسو که زما د ټویټر پاڼه وګورئ نو در معلومه به سي چې ما ته خلک غواښونه کوي. د هر لیکوال د ټویټر پاڼه تاسو لیدلی سي نو دا ویل کیږي چې ته غدار یې یا دا چې ته د پاکستان ضد یې یا دا ویل چې ته ډالر اخلي د هند جاسوس یې یا د اسرائیلو د موساد ایجنټ یې. داسې خبرې موږ ته تل لیکل کیږي نو دا خبرې دوی ته یوه کس کړي دي ځکه دوی لیکي.
کامران شفی البته دا وضاحت ونه کړ چې هغه خلکو ته څوک وایي چې د تخ کنځل وکړي. خو د بی بی سی خبریال او د پاکستان رسنیو چارو پوه الیاس خان وایي اصلا په پاکستان کې د امنیت پر موضوعاتو او د افغانستان پالیسۍ او د ترهګرۍ او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو کار کول او پر دې موضوعاتو لیکل کول په شفاف ډول ممکن نه دي.
په مرکزي سطح باندې زمونږ خاص کر هغه مفادات هغه د سیکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بازي ادارو کې دا خیال دي چې ګنیا هغه زمونږ د بقا لپاره ضروري دي او هغه لپاره چې دین آی کې اینټي انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرنډلی حکومت دی دې قسم سیزونه چې کوم دي دې باندې هم ډېر داسې ترانسپیرنٹ دغه انکوائری او جرنالیزم چې دین هغه
د خبرو یو بل مثال محمد علی تالپور دی. دی د بلوچستان حالاتو په اړه لیکل کوي. دی وایي د تیر کال اکتوبر له میاشتې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریخي دي.
د بلوچ خبریالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه وي. بل زه چې خپل مثال درکړم نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبره زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې. خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړه. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم. نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې مې لیکل پرېښودل.
بلوچستان کے کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
دا خبریالان ساتن ٹولن سی پی جے وائی پا پاکستان کے بلوچ خبریالان د ژوند للوی گواخ سره مخامخ دي. د دې ادارې د رپورٹ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په پاکستان کې په 15 وژل شوی خبریالانو کې څلور بلوچستان ول. محمد علی تالپور وائی په بلوچستان کې زیاتره هغه خبریالان وژل کیږي چې د ملت پالا بلتون غوښتونکو بلوچستانو په اړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خبروي.
نیشنلسٹ پرو انڈیپینڈنس یا پرو نیشنلسٹ
دوی ملت پالا یا آزادی پالا یا له ملت پالا پلوی او رسپان سره تړلی وی یا هغه خبرونه جوړوي او خبروي. لکه تیر کال چې رضا ګل چې د توار رسپانې خبریالو هغه وجل شوی دا هغه مړ هم نه پیژندل کېده. داسې نور هم ډېر خبریالان ول لکه پر دشتی صاحب حمله شوی وی رین صاحب وو چې وجل شوی
وو. خپل دشتی صاحب پر بھی حمله ہوئے تھے اور رین صاحب تھے جن وہ مارا گیا تھا.
محمد علی تالپور وایي د خبریالانو وژنې ذمہوار دولت یا ریاست ځکه هم دی چې نه یې د وژنو پلټنې کیږي نه مجرم پیژندل کیږي او نه یې هم د مرګ پړه څوک مني. دی وایي له تاریخي پلوه ریاست یا دولت داسې کارونه د لاتینی امریکا په هیوادونو کې هم کړي ول. دا
سلسله په ارجنټینا کې هم وا، په ګواتیمالا کې هم وا، په چیلی کې هم وا. هر ځای چې حکومتونه او پوځ تشدد کوي نو هغوی هیڅکله دا خبره نه مني چې دوی ذمہ وار دي. سپریم کورٹ د ورکو کلچو کسانو په اړه په بیا بیا ویلي دي چې استخباراتي ادارې او ملیشت ځواک د کسانو ورکولو ذمہ وار دي خو دوی یې نه مني. همدا چې د کیمرو ریکارډینګ له ثبوتونو سره هم دوی وایي کېدای شي ورانکارو د پوز یا اف سي سرتیرو وردی یا دریشي اغوستي وي او دا کار کړی.
لطالپور میں پختنه وکړه چې په تاریخی تناظر کې د لاتینی امریکا هیوادونو ته وګورو او هلته تاو تریخواله مشاهده کړو، نو هلته خود خپل خلکو پر ضد د ریاستی ادارو جنایتونه په نړیواله سطح ثابت شوی دي. که د پاکستان سپریم کورټ له وینا سره دا ومنو چې په پاکستان کې هم ریاستی ادارې د خبریالانو او فعالانو ځورونه او وژنه کې ککړ دي، نو ریاست ولې په زیات شمیر کې خلکو وژلو ته ملاتړي؟ له دې کاره د دولت هدف څه کېدای شي؟ تالپور وایي یوازې ویر خپرول د دې هدف دی. د ویرې په نتیجه کې نور خلک بیا آواز نو چتوي.
تین دن چار دن پہلے جو ایک آٹھ سال کا بچہ مارا گیا ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا ہے.
دا درې یا څلور ورځې مخکې چې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی، دا هغه په اړه هم دوی وایي چې موږ نه دی وژلی. د دې ماشوم ورور د ازادۍ د غورځنګ یا تحریک ملګری دی، نو هغه ځکه ووژل شو. نو دوی اصلا د خلکو ویرولو، ډارولو، د خلکو په زړه کې د خوف پیدا کولو لپاره دا ډول کارونه کوي. کنه حقیقت خدا دی چې زموږ د ځایي خبریالانو د خبرونو یا رپورټونو په نړیواله توګه دومره اثر نه وي چې هغه د ریاست لپاره لوی خطر جوړ کړي، خو دوی یوازې د دې لپاره چې نور خلک وډار شي او د نورو کسانو د کارونو مخنیوي لپاره داسې کارونه
کوي. اتنا بڑا خطرہ بن جائے ان کے لیے، یہ صرف خوف زدہ کرنے کے لیے کہ اور کوئی بھی اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے عمل سے گریز کرے، اسی وجہ سے یہ ایسے کرتے ہیں.
محمد علی تالپور وایي د دل لپاره د خفغان خبره دادا چې په پاکستان او نړیوالو دواړو سطحو د خبریالانو ټولنې د بلوڅ خبریالانو وژنو په اړه هیڅ نه وایي.
ستم ظریفی یہ ہے کہ
خفغان خبریالانو کی جو تنظیمیں ہیں
یہاں پر بھی اور باہر بھی، وہ باہر والی تو شاید کبھی کبھار بلوچستان کے جرنلسٹ کے بارے میں بات کر لیتی ہیں، یہاں کی جو تنظیمیں ہیں جرنلسٹوں کی اور جرنلزم کی، یعنی ان کے لیے بے معنی کی بات ہے بلوچ جرنلسٹ کا یا کسی بلوچ ایکٹیوسٹ کا مر جانا.
تالپور زیاتوی چھ پاکستان کے اند بلوچستانو لاریون درسنے ول پارہ ہیچ خبر نہ دی.
آپ یہ اندازہ کریں کہ لانگ مارچ جو چل رہی ہے کوئٹہ سے کراچی پہنچی تھی،
تاسے دی تب گورئی چھ بلوچستانو لاریون چھ لکوٹے تر کراچی و شو او اس لکراچی تر اسلام آباد کی گی، د لاریون گڈنوال تر کنکوٹا رسیدلی دی، اسیل دیر شو زیات ورزی وشوی. د پاکستان مرکزی او مهمه رسنای د ذکر حتا نہ کوی، کله کله ذکر وشی خو نور د بلوچستان خلق، د بلوچستان مسلې او د بلوچستان د خلکو مسلې هغه د رسنای او یا هم د میډیایي ادارو مالکانو لپاره هیڅ معنی نه لري.
یا جو میډیا اونرز ہیں ان کے لیے بے معنی سی چیز ہے.
د سیاسي چارو پو کامران شفیع وایي د خوشبینه دی چې په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوری رویو له پرمختګ سره به خبریالانو ته ورپیخ غواخونه کم شي.
صرف ٹائم لگے گا، دیکھیے یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان میں ایک
یواز وقت اڑتیا د گور دا لمړی ځل دی چې په پاکستان کې ملکی حکومت انتخابات وکړل او بل منتخب حکومت ته یو واک وسپاره. دا ډیره لویه خبره ده. د دې لپاره زموږ سیاستوالان باید وستایل سي. دواړه نواز شریف صاحب او آصف علي زرداری صاحب باید وستایل سي. نو چې دوه درې ځل انتخابات وسی دا هر څه به سم سي.
بس دو تین الیکشن ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.
کامران شفیع دا هم وایي چې پر جمهوریت او جمهوری ارزښتونو سربیره دا هم امکان شته چې په یو ټولونه کې به خبریالان ووژل شي. دی وایي انسانان د ځناورو په څیر کارونه اکثر کوي،
خو له دې سره دا مه هیروي چې په هند کې چې ډیره پخوانۍ ډیموکراسي لري هلته هم پر خبریالانو حمله کیږي. ما دا اوس د خبریالانو د ساتنې ټولنې رپورټ لوسته چې په هند کې مسله شته. نو دا خو له مودو راهیس انسانان له یو بل سره د حیوانانو په څیر کارونه کوي.
د نړیوالو ټولنو او د پاکستان نوی پوهانو پر خبرو سربیره د پاکستان حکومت وایي ژمن دی چې د رسنیو او خبریالانو ازادۍ لپاره به کار وکړي. له دې سره د خبرونه پای ته رسي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه.
جمهوریت
جی
چلم دکاسر منگی جوڑتا خلقو ٹوپ کو نشپلی جوڑکری زمونش کن کو تا پتکی جوڑتا